سلام لس بجې شوې په رواني وسات کې ازادي رډیو مجله لرو خو تر هغه مخ کې څو خبرونه او راپورونه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل د دوی په پلټنه کې ښکاره شوې چې 2 تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسېدلو قانوني استاد نه لري ځکه دوی جریمه سوي. د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید الایاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او په اړمنو کورنیو به وویشل شي. لایوی میاشت څخه په کومه موده کې د افغانستان په 60 ولایتونو کې سیلابونو تر 130 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر ټپیان کړي دي. د سیلابونو په پایله کې د افغانستان په شمال، ختیځ او سویل ختیځو ولایتونو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه هکتار کرنیز ځمکه د تخریب شوي او حاصل له منځه تللی. د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو غوښتي چې د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې همکاري وکړي. اوکراینی چارواکي وایي د زاپوریژیا پاتومی بټۍ کې دوه فعال ریکټورونه د اور لګېدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت نراتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکو سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسیا او اوکراینی ځواکونه یې فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اتمی بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. روسیه پر اوکراین له یرغل یوازې 2 وروسته د روان کال د مارچ په لومړیو کې د دغې بټۍ کنټرول په لاس کې واخیست خو په ورته وخت کې اوکراینی انجینرانو ته په دې بټۍ کې د کار کولو اجازه ورکړه. د ټینس مشهور لوبغاړي نواک جاکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید 19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو اس اوپن کې ګډون نه کوي. جاکوویچ پخوای هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي. د یو اس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 3 ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی په خواشینۍ سره زه به ونه شم کولی دا ځل د یو اس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم. جاکوویچ یوویشت واره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده. هغه یوازې یوه اتلولي له هسپانوي ټینس پاس رافل نډال څخه کمه لري. دا په روان کال کې دوهم لوی ټورنمنټ دی چې 45 سربستانی ټینس پاس پکې د واکسین د نه کولو له امله ګډون نه شي کولی. د رواني وسات ډیره برخه ازادي فرهنګي مجلې ته بیل سوي خو تر هغه مخکې څو راپورونه لرو. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي امریکا $80 میلیون ورکړي څو په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي. د ادارې په یو بیړني حالت کې د امریکا مرستې مهمې بللې او هیله یې ښودلې چې د یو اندازه خلکو ژوند به ورسره بدل شي. اخو عام خلک بیا شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستنګزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او وایي د امریکا په تازه مرستې سره به د افغانستان په 8 ولایتونو کې چې خلک د خوړو له کمښت سره مخ دي یو شمېر پروژې پلې کړي. اف ای او پرون په یو اعلامیه کې ویلي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ د یو شمېر پروګرامونو د عملي کولو لپاره $80 میلیون بودیجه ورته ځانګړې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په دې مرستو سره به په نیمروز، غور، دایکندي، جاوزجان، بدخشان، نورستان، پکتیکا او پروان ولایتو کې د خلکو د ژوند د وضعیت د ښه والي لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او د امریکا د $80 میلیون مرسته چې څو ورځې مخکې اعلان کړي وه د افغان بزګرو د ملاتړ لپاره مهمه بللی چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اف ای او د افغانستان څنګه مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي د یو ایس ایډ دا سخاوتمندانه مرسته به د افغانستان له کروندګرو سره مرسته وکړي چې د اوسني بحران څخه ووزي او د راتلونکي لپاره یو اساس کېږدي. اف ای او داسې وخت د افغانستان په 8 ولایتو کې د پروژو د تطبیق یادونه کړي چې عام افغانان د مرستو د غیر عادلانه ویش، کمښت او ګڼو نورو ستونزو څخه شکایت لري. سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو بیا د خلکو اړتیا څو چنده لا پسې زیاته کړې ده. د پکتیکا یو اوسیدونکو چې نوم ناخلی وایي کرنیز ځمکه سیلابونه وړي خو لا یې مرستې نه دي ترلاسه کړې.
سیلابونه راغلي په اکثره سیمو کې، اکثره هغه په عامه اصلاح پټي ورته یا کرنیز ځمکه چې مثال دوی د سیلاب لاندې دي، دوی د خور طرف ته دي، هغه سیمې اکثره وړي لزان سره تر اوسه پورې داسې مرستې نه دي راغلي چې دوی مختویل یا د امارات طرفه یا د نورو خیریه بنسټونو طرفه.
د کندهار اوسیدونکو احمد الله وایي مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو باید موږ ته د کار زمینه برابر شي، باید کارخانې نیلاسی، باید موږ ته مرسته راکول سي. مرسته راغلی ده پرون دلته موږ ته ولاړو په سلو نفرو کې دوه نفرو ته ورکړی ده، بالا هیچ چاته نه ده ورکړی. راسي ورکس څه څه ده دا مسلمانان څه څه ده چیرې ولاړ سي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترنچارډ هم اندېښنه ښیي چې د افغانستان خلک د خوړو له جدي کمښت او لوږې سره مخ دي او په کلیوالو سیمو کې د دې خلکو فیصدي آن او یو ته رسیږي. امریکا له تیر کال راهیسې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره څه باندې 100 میلیون ډالر بشري مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو لخوا په خلکو ویشل شوې. خو د راپورونو په اساس په وروستیو 3 میاشتو کې طبي پیښو او سیلابونو د افغانستان ناورین ځپلی ولس لا پسې په ستونزو کې ایسار کړی دی.
و هم اوریدل چې امریکا 80 میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې ته ورکړي چې په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په سپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له امله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمه ییزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي.
اجان اجان خلک دې اکتوبر
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیلابونو تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو دراوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مخزریان کې چې مونږ په سیمو کې ستاسو
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لڅبان دي تیرې وي میاشت راهیسې سیلابونه راوتلي. دغه سیلابونه د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2900 زیات خلک ټپیان کړي دي. ویرشته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه لګاڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
و هم اوریدل چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خاینن او سبا په اکثرو شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له امله تازه سیلابونه راشي. په تیره یوه میاشت کې سیلابونو 102 کسان مړه کړي او 250 نور زیات ټپیان کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه خودلې. د کمشنری د پنځمه په ورځ په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې د خلکو د خوښي خلاف د غوي جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د راپورونو لمخې تاجکستان تیر یوه اونۍ کې نه افغانان له خپل خوري په زور استلې.
د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاری چې لکتر لګنه افغانان د اگست 19 راهیسي د افغانستان پولیس ته شړل شوې دي. په دغو کسانو کې ځینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژور اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بللې او ویلې دي چې تاجکستان له خپلې خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنرۍ د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشر الیزابت تان ویلی تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو وارې له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې لویری د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یوه تازه کډی شوی افغان میرمن په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نور افغان کډوالو ته سپارښتنه کړي چې د پلازمینې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نګرزی څو د جبري استلو له خطر بچ پاتې شي. هغه ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس لخپل دوه بچیان سره یوازې پاتې.
ماره گفت کو شماره ما دوشنبه میبرم د دفتر او جګه بزنین ماره مستقیم اوردن مرز
مخته ویل چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبري وکړي خو موږ مستقیم سرحد تراوړو. هر چیرته چې استای ځانونه پټ کړی هر څوک چې کار ته ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځې مې نن موږ سرحد ته تللی وو. دوه افغانان را د مارس کړل. یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کارډوالۍ کارت درلود خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چرې اعتراض
د راپورونو لمه کې ګڼو افغان کارډوالو ته چې تاجکستان کې وسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلې چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پښتني جواب نکړي. خود کورونی چار وزارت مطبوعاتي څانګه ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په پلاتونو کې ښکار شوی چې دوه ډیر افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانين د اسنادو د ندرلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. د وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو لمخې د تیر کال د اگست رئیس چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درې مهوادونو ته تللو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره بیلابیل سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد د ورسپارلې دي.
ازادي رادیو ته غواګي زموږ ټولي خبرونه د رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای او اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو حکومت وای د افغانستان په فضا کې اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د ښکارا د یو هیواد په هوایي حریم تیری دی او باید بند شي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو.
د افغانستان په فضا د امریکایي الوتکو ګرځېدو ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل چې د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي او دا باید بند شي.
د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدل چې کله کله کېږي دقیقه دا د امریکایي الوتکې دي لا هم زموږ په فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړه سطح تر بحث لاندې نیول شوي دي. دوی سره د لیدو کتو په وحدت کې هم او انتقادونه هم شوي او موږ د دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکوي. زموږ په فضا باندې دوی تیری کوي دا باید متوقف شي او ستونزې سره د نه یې نه دي یا کوم تشویشونه دي هغه د اسلامي امارت سره شریک شي چې موږ په مځکه کې دغه اطمینان رامنځته کوو ډاډ ورکو.
خاغلی مجاهد همدار از وویل نړی باید د افغانستان ټول حقوق ته درناوی وکړي. د طالبان حکومت داسې محل د څرګندونې کوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ. هغه په یو ټلویزیونی پیغام کې وویل چې امریکا خپل هدف ته ورسیده او د القاعده شبکې مشر وواژه. امریکا د غبری د بی پیلوټ الوتکه په وسیله تر سره کړ. له هغه وروسته چې د غبری تر سره شو د طالبانو حکومت په وی خبر پانه کې د دې پیښې په تړاو د چیړونو خبره وکړه. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ د خبريالانو پوښتنو ته په جواب کې وویل چې لا هم د پیښې په ځای کې پلټنې روانې دي. هغه وویل چې طالبان اوس هم د پیښې د یوې ادعا تر کچې بولی او په تړاو یې چیړنې کوي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو او دغه ډلې ترمنځ د ژورو اړیکو په تړاو اندېښنې مخبزیتې دوشوي. تازه د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شانګهای په غونډه کې د افغانستان له خاورې سیمې ته د احتمالي خطرونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې داعش د افغانستان له خاورې کولای شي د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي خو طالبان بیا د داعش ډله په افغانستان کې ځپلې بولي او وایي چې د افغانستان له خاورې هیڅ یو هیواد ته خطر نشي پېښېدلی.
خبرونه او راپورونه هم دومره وو. اوس مو د ازادي رډي مجلې اوریدو تر بولم.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلمه کوم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سینما لوسیت خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شخیدلیم.
فکر باید په هنر کې، په خلا کې، په لغښت ولیکدول شي.
شعرونه هم درو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی، بیا ته څه یې زما په تورې لمن تک سپینه تاره برخورداره.
چیرته وړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یو ګڼه د توت ونه هم پیدا شي، ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږي.
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کړو.
سل کلنه ماڼۍ ده، 5 متره اوږدوالی لري، 14 خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي،
د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوې. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور له نن څخه باندې 100 کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور و او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل، یوازې د دولت تحسو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په 9 میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله 4 کلنه پاچاهي کې ونه توانی چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. له نن 4-5 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې USAID په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون 2 فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه ښکال چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنې شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په 1 کلنه واکمنۍ کې ټولې سینمایي تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي، خو دا سینماګران بنجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر 1 کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې.
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوي وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي، فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي، هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشتې په 1/3 د یو مکتوب په خپرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې د اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللې وایي، بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نبود زنانو طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډېر منفي سیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅ څوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډېره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنې دو وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل، او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نوره هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زیږیدلی دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام دا نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پاتې شوی دی. خوشحال خان خټک په دسترنامه کې لیکلي دي چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډول نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زکروی خیژي ګنې څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاضت خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې همدا مسله شریکه کړې. لدا باور
دی موضوع باندې یعنی ډیر دوستان مختلف لیکنین کوي، مختلف نظریه ملي د الهام او د فکر او ډیر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسیږي دواړه سره مخ په مخ کیږي. زما په نظر باندې ګور اجمل صاحب کچری مونږ دغه احترام دغه هغه خلک چې احترام کوي کنه نوې کشفیات کوي دا غوې تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دی ملګری شوی دی. دوی جوړول یو څو وختل خو تصادفي یو نوې څبل څه پکې را څرګند شوی دی. لکه هغه اډیسن چې د برخ تارونه د ببل سره کول ځکه یو څه چې نه موجود نه وي دغه پاره خو د فکر هم نشو کولای چې ناڅاپه دوه ترونه سره ولګېدل فرق رڼا یو کړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغه یو فرق رڼا ده. خو البته دا د هغه چا سره ملګری وي دغه الهام چې غوی واقعا د مغه کار سره د مغه مسلک سره د مغه هنر سره د مغه حکمت سره لیونې مین لرلی و زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي په اصطلاح باندې. نو هغه بیا کله کله په الهانوس الهامي سبب باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډیر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي سبب هم پکې وي. دا یعنی الهامي سبب خو البته دا الهامي سبب کوم بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه د هر چا د مغه ظرفیت په اندازه دي کنه. چاته ډیر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي مغه یو طبیعت ورته جوړیږي دا وایي دا الهامي سبب دا یا سم فاصله یې پکې لیکي. خو هغه دغه شعر به د مغه د هنري د تومنه تر قده پورې وي. خو چې ولور قدای دې د چا به هنري تومنه اوچته وي دغه الهام هم یاده سه اوچت وي. دا دواړه سره لازم او ملزم دي. ریاضت چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه دې پاره کوي چې ورسره ډیره مینه دې زړه دې تړلای دی. په دې کې نو کله کله الهامي شې دی وي ځین خوبونه ځین خلکو لیدلې دي د اختراع والا
همداسې په ورزش کې هم دغسې الهامي شیبه په هر څه کې زما په نظر باندې الهامي شیبې شته.
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه، د عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې، هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي، خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي، بیا په نثر کې راته الهام نه راځي، او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه؟
بالکل، خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو او سره رسیدلی دي، هغه که هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي، هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره دهمغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته، د هغه کې یو ذهن او خیال یې دغه سره یو څو مران دي، یو څو رشتې ورسره تړلي دي. یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي، دا داسې نو نه کېږي چې تا مثال نورې میلې چارچې نور خپل کارونه د ژوند کوه، هغه څه چې ته غواړې چې اوس ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړل دی، وختې پکې راځي، هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي. خو هغه کار، هغه کسب، هغه حکمت، هغه هنر اوس ته رسېږي چې د ژوند شېبې شېبې دې ورسره تړلې وي، یا نه اخل هغه ډېرې شېبې دې ورسره تړلې وي. عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي، تیږې ماتوي، ګوره دا هم یو مسؤلیت، مثال یو کور جوړوي، خو دا خو یو مشقتي کار شو. عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې، هغه کې کستوریا هم یې ته خوند ترې اخلې، یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت مطلب دی.
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپل راځي؟
دا چې په کلماتو پسې کته وکې دا یو ډول احتیاط پیدا کېږي، هغه یو تصنب کې کېږي، خو کله کله دا صحیح ده. یعنی کله ولې نه داسې سل په سلو کې هم نه کېږي چې کلماتو پسې سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګېږي که نه لګېږي. مثال یو دیوال یو معمار جوړوي، دا تیږه ګرده ده، دلته خښته لګېږي که تیږه به ښه ولګېږي، یعنی دا خو کېږي. خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو، فطرت وګرځېدو، دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو، نو هغه بیا نو ناخداګر هم ستا مثال که نڅا وي، همغه نڅا ته بیا همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي، او که د لفظونو خبره وي، لفظونو هم دغسې ناخداګر یعنی همغسې برابرېږي. زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي، فطرت داسې جوړ شي چې په همغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تا ته کلمات راوړي.
همدغه معمار چې تاسو یادوي، ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یوه خښته لري کې دغه په ځای بله کېږدي. تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کېږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي، مثال د یوې کلمې په ځای کله کله داسې کېږي چې بله کلمه پکې ډېره مناسبه راشي، یا اول نه مثلا اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې پکې په شعر کې وي، اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی. یعنی صحیح ده، یو معنا به پکې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي، کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي. که ورکه نه شوه نو بیا هغه باندې ډېر ځله ترې وباسم هم، ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده، او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توري ورته نشم پیدا کولای، یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوګوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه، او بله مناسبه کلمه داسې شته لکه مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره پکې مثال یا څوکې ولري یا درست وي یا یې رنګ بدل وي، یعنی دغسې اصطلاح دغه هغه ته یې مناسبه تر ته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب یې خراب کړی وي که نه. نو کلمه هم داسی وی
یعنی د کلمه موسیقی ته مو اشاره وکړه، موسیقی مو هم په ورزیاته کړه.
موسیقی هم دا رنگ هم دا او فصاحت او بلاغت دا هر څه کې شرط کنه.
کاروان سب د کلمه په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیر توجه کیږي، یعنی دو کلمې ستره ولی ترڅنګ خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بیلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څرنګه موافق یاست؟
بالکل، دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه، یو ځنګړ یو بده، یعنی د هر مصرای وبله یا هر هغه کتاب کوم مستقله تابلو یو بوله، نو کچیر دې دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوره، دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب مخ هم ارزول کیږي، که تناسب یې ښه نه و نو بیا خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی، یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایی نقاد خبره ده، هغه وای ترڅو چې مرګ شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته، یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې؟
فکر دا څه ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي، او هر لیکوال یا هر شاعر هم په خپل یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نصر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې کنه هماغه احساسوي او دې ته ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي کنه، یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود د پارام خوي. نو کدا څه خو شو دا خو نور الا نور چې دا خو ډیره خپل خبره ده چې هم خپل ولیک دا ولای شي او هم په دې خپل کې نغښتې فکر هم وي چې هغه د ګټي خبره کومه کار دی فکر نه د ګټي خبره واخلو. خو بیا کچره ډیره د ګټي خبره پکې نه وي، مثال کې خوند او کیف کې وي دا هم شعر دی، خو البته فکر هم ډیر مهم دی. خو فکر باید په هنر کې په خلا کې نغښتې ولیک ډول شي چې دغه د پېستلاب باندې د شیر په نازک وګو باندې بار نه وي، یعنی دغه څه لکه په خړو کې مالګا یا مثال د ګلاب په ګل کې هغه رنگ او خوشبو وګمې هم داسې پکې نغښتې داسې په حجاب کې پکې پټ وي، نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شیر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې، او دغه د ګټې کار چې انسانان د خپل تر څنګ د خوند رنگ تر څنګ یو پیغام تر واخلي دمه مخه خبره وي. خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب وینو.
پل والری ته تاسو اشاره وکړه، مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم امدا شعر هم رانغړغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه چې ناڅ یو وایي زبا له خوصه کابل ته ځم
مثلا ته د پنا ثاور دی بالکل.
خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی، داس فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول، یا یعنی له هغه فکر نه مطلب دی.
بالکل، خو دا فکر خو بیا خپل هنري فکر شو، نو دا هنری فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي، نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم د کی دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي کنه، یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي، خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی، خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې، د مینې ژوند وکړې، مهربانه واوسې، با احساسه واوسې، ظالم نه وې، متکبر نه وې، مین واوسې. نو دغه فکر، دغسې هنري فکر بیا چې دی، دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا داس خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي، وایي چې نه تر خلاصېږي هغه میلمه ته به دوه ځلي سلام کوي. نو یعنی دا په مرګ باندې پوهېدل، په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنی یو څه خو شته په د لارې په پای کې، یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږي. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته لارویو ته سلام وکړي، ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکړي، ته مثال یو د رنځور درمان وکړي، یعنی په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې ته یې کړي، ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کومې شېبې چې په واک لرې، دا بیا ته دغسې په مینه، په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یوه دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننې، عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغی شو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو، خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو، د دوو شاعرانو، د مرسل احمد زئی او نور محمد لاهو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد زئی شعر لرو چې ازادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته راستوله.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره، رسولې يمزه د ژوند ترداره برخورداره، د چې ستري پیغمبرې د اقرا آیت په لټه، ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غاره برخورداره، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره، زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما، درنه چورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، توا یخ میزان وهلی اناره برخورداره، درد می درد په غی کی ونیو د لاسه سو په قرار سو، تب څومره بیمانه بی قراره برخورداره، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، دوه براکړي یوه واخله حساب شماره برخورداره، ګمان نه و چې به دومره پیچوخم په مخه راسي، زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره، زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار راباندې کاندي، و ولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره، سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم، سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم، ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره، پوهنتون دې را شهید کړ پس پرلی دې خزان را وست،
د مرسل ګلان دی لوټ کړل له ګلزار پر خوردار.
لا اغل مرسل څخه په مننی وسم د نور محمد الله شیر.
لکه سیند لام هم ستادی ادونو سر زخمونه پسینه کې د باران د لام د غږ په څیر تازه دی. پیړې وشوې یارستا پرشنه لمنه دا ګلان هسې تازه دی. اوس هم چې آسمان شین وي یو شاعر په نیمه شپه کې بام ته خیژي او د ستورو پر سینو دې لیکل شوې سترګې شپاړي. چېرته لوړه غونډۍ ګورم یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څیر شنه کېږي د سوسن په سپین کمیز کې ارغوان ارغوان کېږي مسکۍ شونډې او په اوښ ګلندې سترګې لا دې هم خوږو لاسونو کې مڼې وي. دا دې ډېر کلونه وشول لکه سیند چیغې په غېږ کې درپسې یم لکه بې موره کپلی غږ مې په غره کې تیږه کېږي زړه مې نه درنه سپېږي.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د وی تاریخي ماڼۍ پاړه اوریدل شي، خو تر هغه مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ بیا لرغونی سیمې اطلاعات کلتور ریاست سب کړی دي، خو دا سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې شوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل شوي دي. فرهنګ پال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. د پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیزو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات ته پکې زیان هم وخته دی او د دولت او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوی او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري. د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونسي نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غاصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیري دولت یا تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفی الله راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ او یا سیمې دي تاریخی سیمه دی هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې سب دی راجستر دی. دغه سربیره دغه درغتا غونډه هم د چغه یو خرګوټه د ځمکې لاندې تقریبا و اته پوړې لاندې یو خرګوټه د 2 کیلومتره او د بخیر قدمات لري. په خو عدالت یو پچایي تیر شوی دا خلکو په وینا موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. غوی موږ ته ډاډ راکړه ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو. دغه باید ورغول شي حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کیږي خو بیرون چې یو څه جوړ شي خلک به راضي سایل ته د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړیدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اوریده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط
پارک د سمت شب جمعه پونم مانی چوست لسم نمبر مانی پونم پیشندل کیشی د نویمو میلادی کلونو د خپل منځ جګړو پترس کې سخت ځان منشوه د ولسمشر اشرف غنی په وخت ورغول شو د دې مانی پاړه دارګ د نن او پرون او دارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سحر څخور
دا سبق داران وای چې سلکرانه مانی ده ان سلکله په خو جوړه سوی ده او شپېته متر اوږدوالی لري لس متر سور او څوار لس خونې لري زمینی لري او پنیر کې سالون د دې نوم ځکه سمت شبې جمعې په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ته مېلمستیا کې د خودي کورنۍ غړي خو ډیر وو سلطنتي کورنۍ لوی وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو پاینل کې به لکه یو غیر رسمی غونډه به هم وای یعنی دی به د حکومت او باید مسایل باندې هم بحث کوو نو ځکه د غزای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خواته بیا کتب اخشه ده یعنی تقریبا داسې لکه چې د غدوالو ماڼیو هغې مربوط وي خو مستقله ده کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی هغه د ارګ د غشلنګ سوي و په اړه دوړ کې ټولې جوړ کړه او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سکوټیا ته پکې ځای پکړی او له سره یې جوړ کړ البته چې بیا په نور حوالي سو کې هم دا سره یې ولیدله د هغه په وخت کې د ترجمه جنگونه په وخت کې دلته ډیره خرابې شوې وه ځکه چې ماته دغه د حرم سرای خانه سامان وویل راته چې دا دلته د خانه سامان خواجه زین العابدین نومېږي د ویل چې په اویم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین راننوتل او کتب اخچه او د سمت شبې جمعې نیولې وو بیا د دوستم کسان او د احمد شاه مسعود کسان او سره جنگ وکړو بل اخره غیل ارګ ول دغه کوټي بخچی او د سم شپې جمعه نو ایستل نو تر دې جنگ او سودا ډیر خراب اوسه یعنی دومره خراب شي هیڅ استفاده نه شوی نه کېدل کوټي تر دې ما هم دلی وی سي بخي زړی او رچا خبره سره په کلاري دی یعنی دا دومره خراب وي دلته دغه څه پندنه ویم کال پوری دلته دولت مهم اسناد ساتل کل یعنی ارشیف البته د ارشیف ودانی او بلده بیا په دروستو یې کړو نو کې د مرکزی په وخت کې وډی رس ودانی ورته جوړه شو د ارشیف کې پاره سي ډیر په لوی مهم ستاندارډونه باندې عیار و دلته ډیر مهم اسناد وو نو لدينا ډیر وخت دی سپادم سره لدينا هم د زندان غونډې دی خپل مخالفینو د شکنجه سلطان علي کشمان چې دی روسانو په وخت کې بیا دی افغانستان سي درازم او د خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو څور کټ باندې سملا ولا یو مو برکی غیره کوله شکنجه را کوله او ډیر وزور ولا ما څه کوي کارمل مصر راغله دی غته د څه کوي بیا کارمل ورته وایي چې دلته بیا همدغه تخکې چې ته پروت وې او زورول دلته یې خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې هم دلته دی وژلې ده خو هغه خبره د کارمل غلطه ده دغه ځای نه وه هغه کتب اخچه وه خو پر سره دده په دا کتاب کې دا شی لیکلی ده یعنې دا هم د ار له زیاترو معنیو نه داسې یو استفاده هم سوې ده د زندان استفاده هم دینه سوې ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام په ورسیو کې غزنی ته مخه کوو. د غزنی په ښار کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی. دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نواباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علی همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستې پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 300 څخه تر 300 پورې رسیږي.
علی همتا زیاتوي کچیری دولت د انځورګرانو، تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته ولېږدوي او ملاتړ وکړي، نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر اوسه له 300 تر 300 پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري، خو تر اوسه په غزنی کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښیم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښي هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشاله یم.
سید فواد زیاتوي غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شیان انځور کړي. شاوخوا 40 کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکاری کې نه رنځیږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړ یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمیر ځوانانو یو مرکز پرانستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. د نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمیر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډیر مروج وو، خو اوس نسی کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
Yeah.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.